پېښور کې د ماسپخین دوه بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دې یو بله ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه ټولنه او سرګریزي او د سولې پر لور دروړل. خبرونه له عبدالحی کاکړه.
سرټکی سرلننه په ټول پاکستان کې د پولیو ناروغي زیات مهم پال سوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي په بلخ کې پرون د دې کمیشن ولایتي دفتر بیرته پرانیستل سوی. د روس اپوزیشن مشر مسوندیان وایي چې الکسی ناولني د دېرش ورځني جیل تر خوشي کېدو سمدستي وروسته بیا نیول سوی دی. او سم خبرونو تفصیل. لنن ځخه په ټول پاکستان کې د پولیو ناروغي زد مهم پیل سوی دی. د خبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي ادارې پرون په خبر پانه کې ویلي په دې صوبه کې به د پولیو درې ورځنۍ مهم پر محل شاوخوا او 50 لکه ماشومانو ته څاڅکي ورکول کېږي. د کابل ضلعو د پولیو مخنیوي ادارې مرستیال مشر ډاکټر افتخار علي پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې سیمو کې به شاوخوا 9 لکه ماشومانو ته څاڅکي ورکول کېږي. په کوټه کې د پولیو مخنیوي ادارې لخوا په خپل سوي بیان کې ویل شوی د پولیو په دې کمپاین کې به په بلوچستان کې شاوخوا 25 لکه ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. چارواکي وایي په دې مهم کې ماشومانو ته د وټامن ای څاڅکي ورکول هم شامل دي. د پاکستان بهرنی چارو وزیر ویلی هیوادی ل امریکا سره د اړیکو بیا شکول لپاره هڅه کوي. شاه محمود قریشی پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته ویل په دې وروستیو کې د امریکا بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد له پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه د اړیکو شکول لپاره یو بهتر ګام دی.
اوس دا کتل دی چې د پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې چې کوم مشکلات راغلي د هغې وجوهات او حل څه دی. په دې وروستیو کې زموږ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره ملاقات وشو او زموږ ترمنځ ډېرې صادقانه خبرې وشوې.
شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته په سفر دی. خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی د بجلی په مات کې د خیبر پښتونخوا پاتې پیسې د صوبې ته ورکړل سي. د وزیر اعلی هاوس پېښور زخه خبر سوي پرون نا وخت په خبر سوي به خبر پانه کې ویل سوي. محمود خان پرون په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس کې د غونډې پر مهال ویلي باید د خیبر پښتونخوا د غوسل معاوضه هم د صوبې ته ورکړل سي چې نورې صوبې کاروي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د مخالفه ګوندونو اتحادیه ویلي که په اکتوبر میاشت کې دونکو زمینی ټاکنې د فوج تر څارنې لاندې وسوي نو دوی به د احتجاج لپاره تګلاره جوړ کړي. په تحصیل کبل کې پرون د اپوزیشن ګوندونو تر غونډې وروسته د عوامي نیشنل ګوند غړي شیرشاه خان مشال ډو ټول د غونډې ګډونوالو د پریکړه په تیرو عامو ټاکنو کې د مبینه درغلیو د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره د فوج د ملاتړ له امله کړې ده.
پوج د سکیورټي وکي بشکا خو د پوج د سټیشن دننه او داغي بهر دننه په کار د چې داغي نگرانی نه زمونږه دا مطالبه ده چې دا الیکشن کمیشن دی دا الیکشن بالکل که د پولیس په نگرانی کې که د فرنټیر کور په نگرانی کې خو د خپل سیول انتظامی لاندې د الیکشن وکي.
بلخوا په سواد کې د تریکی انصاف ګوند او صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم مشال ریډو سره په خبرو کې لاګون سره د پوج د ملاتړ تورن رد کړ او ویل چې ګوند د پوج په نگرانی کې د انتخاباتو په حق کې دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي په برخ کې پرون د دې کمیشن ولایتي دفتر بیرته پرانستل سوی دی. د کمیشن مرستیال ویاند مرزا محمد حق پرست پرون وخت مشال ریډیو ټول ډیر ژر د کندهار د انتخاباتو ولایتي دفتر هم بیا پرانستل کیږي. دا دفترونه او په ځینو نور ولایتونو کې انتخاباتي کمیشنونه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو تړلي وو او دوی په حکومت تور پورې کړي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه وهي کوي. خو د انتخاباتو کمیشن او حکومت وایي په پورا شفافیت انتخابات تر سره کوي او خلک باید ملاتړ وکړي. د روس اپوزیشن مشر مستندویان وایي چې الکسی ناولني له دېرش ورځني جیل تر خوشي کېدو سمدستي وروسته بیا نیول سوی دی. د مرستیال لیونټ والکو وایي ښاغلی ناولني نن سهار څنګه له حراستي مرکز راوو چې په ماسکو کې د پولیسو تاڼې ته یوړل سو. نوموړي په ټویټر پاڼه لیکلي چې هغوی دروازه خلاصه کړه او په سمدستي توګه په بس کې کښېنولی. الکسی ناولني د اګست په میاشت کې پولیسو نیولی وه او ورته په دې تور د یوې میاشتې د قید سزا اورول سوې وه چې هغه د جنوري په میاشت کې په ماسکو کې د مظاهرو په لټ کې د یوه سازمان مرسته کوله. هغه مظاهره چې د ماسکو تر څنګ په نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو پکې ګډون کړی و د ولادیمیر پوتین د بیا ولسمشر د ټاکنې پرسته وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملګرو ملتونو د دوامي اسمبلی کلنۍ غونډه پیلې دو وړاندې د یوه مصروفه مهالویش سره نیویارک ښار ته رسېدلی دی. ولسمشر ټرمپ وال سټریټ ته تر رسېدو وړاندې په یو ټویټ کې ویلي هغه به د غونډې په مناسبت خپل کارونه د سپټمبر په 23 ناوخته د جاپاني وزیر اعظم شینزو ابي سره د تجارت او دفاع په برخه کې د خبرو کولو سره پیلوي. نوموړي زیاته کړې چې امریکا له جاپان سره ډېرې مرستې کړي او هیله لري چې د امریکا او جاپان ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې لا نورې پیاوړې شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نکیلی د سپتمبر پر شلم ویلی ول ولسمشر ټرمپ د ملګرو ملتونو غونډې ته د ایران په برتانی کې د روس په خواني پوزي سرګي سکریپل د زهرو پیشه کې می وسلو او شمالي کوریا په اړه وینا کړې وکړي. ټاګه سوي چې ولسمشر ټرمپ سبا له د ملګرو ملتونو د یو سل د نیمه غړو هیوادونو د غونډې رسمي پرانستي پر مهال وینا وکړي. د تیلو د برامد کوونکو هیوادونو یا اوپک سازمان غړي او په نړۍ کې د تیلو زیات پیدا وار لرونکو هیوادونو سلاسوي چې د امریکایي ولسمشر د تیلو د بای کمولو د غوښتنې باوجود به د تیلو پیداوار نه زیاتوي. ولسمشر ټرمپ په سرګند له اوپک غوښتنه کړې وه چې د تیلو پیداوار زیاتولو سره د قیمتونه کم کړي. اوپک په یو بیان کې ویلي چې د تیلو د رسد او طلب متوازنه حالاتو په کتو سره د تیلو له موجوده بای مطمئنه دی. د وروستیو میاشتو کې د تیلو قیمتونه زیات شوي دي چې یوه لویه وجه د امریکا لخوا پر ایران د نوو بندیزونو وروسته د تهران د تیلو برامدات کمیدل هم دي او د هانګ کانګ چارواکو په خپل واکې پلوه سیاسي ګوند د بندیزونو لګول سره د بیلتون پالو ضد کاروانې پیل کړي دي. د دې ګام له وجې په هانګ کانګ کې د سیاسي ازادۍ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. هانګ کانګ د چین د یوې ځانګړې ادارې تر لاندې بلل کېږي. د هانګ کانګ د امنیت وزیر جان لی نن اعلان وکړ چې هغه هېواد د نېشنل پارټي په فعالیتونو به بندیز وي او دا پرېکړې د ملي امنیت پر بنیاد کړي ده. خبرونه پای ته رسېدل او سم د موسم او کرنسي حال.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ اتیا پیسې خستل کیږي او 125 روپۍ دیش پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 122 روپۍ 40 پیسې او 130 روپۍ. یو یورو 150 روپۍ اتیا پیسې او 140 روپۍ دیش پیسې. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 10 پیسې او 40 روپۍ دیش پیسې. یو سعودي ریال 30 روپۍ 40 پیسې او 30 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 20 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستان پاکستانی روپی خسته کیږي او 342 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 2.0، په ژوب کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9.0 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو د اردن کو په روانه خبرونه کې یوري. لنن څخه په خیبر پښتونخوا په خوانه او قبالي سیمو همدارازه بلوچستان په یو شمېر ضلعو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د پولیو ضد ادارې او چارواکي وایي د ډیورنډ کرښې هغه خوا هم هممهاله کمپاینونه کیږي چې له وجې په سیمه کې د پولیو ناروغي تر ډیره کمه شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په غونډه کې د ګډون لپاره د مهال امریکا ته تللې. د چارو یو شونکو وایي نوموړی ښایي هڅه وکړي د پاکستان د مالی مشکلاتو د حل په موخه د نړیوالو قدرتونو ملاتړ ترلاسه کړي. او د دې اونۍ د سولې پر لور خبرونه کې د افغان سندرغاړي خبرې اوري چې وایي د موسیقۍ لارې د سولې لپاره هم کار کیدای شي.
موسیقي اواز د ساتیرې، موسیقي اواز د خوشې په تیرول نه دي، دا ترجمانی د دې ټولنې او زه ډېر مهمه ګرم
ټولنه او سردریزي خبرونه هم اوري. هله دا مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ته راشو. سرلننه په خیبر پختونخوا کې ماشومان ته له پولیو څخه د حفاظت واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. دا کمپاین د ځینو پخوانیو قبایلي سیمو کې هم پیل شوی. په کمپاین کې به له 50 کلونو څخه د کم عمر شاوخوا 60 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو ترڅنګ د وایټامین اے څاڅکي هم ورکړل شي. د پولیو د مخنیوي اداره وایي د کمپاین د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. له پیښوره غلام غوث چې زمونږ خبریال دی معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د محکمې لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوی دی چې د پختونخوا په سلیریشتو ضلعو کې د 50 لکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ د مخنیوي د ساسکو ورکولو هدف ټاکلې شوی دی. همداراز د پخوانیو قبایلي سیمو د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د سانګي مرستیال مشر ډاکټر افتخار علي وایي په پخوانیو قبایلي سیمو کې به تر نه لکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکوي.
قبایلي سیمه کېږي په دې کې د 50 کال نه ښکته ماشومانو اندازه تل 9 لاکه او 1.5 زره ماشومان به مونږ انشاءالله ویکسینیټ کوو. 3600 موبایل ټیم دي، 280 فکس ټیمونه دي چې په ځای دي، او 80 هغه ټیمونه دي چې هغه ترانزیت د کوم ماشومان چې په لاره راځي دوی ته ورکوي.
ډاکټر افتخار علي زیاتوي چې د تیرو 2 کلونو نه زیاته موده کېږي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو کیس نه دی رامخیته شوی، او د دې یوه وجه دا هم ده چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پاکستان او افغانستان لخوا په خپلو سیمو کې په یو وخت ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکول کېږي. یاد دی وی چې د نن څخه په ټوله خیبر پختونخوا او د پخوانیو قبایلي سیمو په یاد صوبه کې په نوي زمشوي و ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو ساسکو ترڅنګ د ویټامین ای د ورکولو کمپین پیل شوی دی چې تر 3 ورځو پورې به دوام لري، او په خیبر شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې به په ځانګړې توګه دا کمپین تر 15 ورځو پورې دوام لري. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان په 3 ضلعو کې هم لنن څخه د پولیو ضد کمپاین پیل شو. ټاکل شوی شاوخوا په کمپاین کې به شاوخوا 15 لکه ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکي ورکړل شي. هلته به هم ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو سره سره د وایټامین اے څاڅکي هم ورکول کیږي. له کوټې د مشال رډیو خبریال معلومات راکوي.
په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز د مشر سید فیصل احمد لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د 50 کلو څخه کم عمر نږدې 25 لکو ماشومان ته به دا ځل د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي. د کمپاین لپاره د 10 زرو څخه زیات ټیمان ټاکل شوي دي. په دوی کې 8 زره ګرځنده او نږدې 6500 ترانزیت ټیمان شامل دي. سید فیصل زیاته کړه چې د پولیو ضد کمپاین کمه به کول د هر وګړي ذمہداري ده. په کار دی چې د 50 کلو څخه کم عمر هر ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي. په دې ترڅ کې د صوبې په هغه برخو کې چیر چې لا اوس هم خلک د خپلو ماشومانو لپاره د پولیو ضد څاڅکو ته زړه نه ښه کوي، هلته د علما اکرام او قبایلي مشرانو مرسته ترلاسه کیږي. بلخوا ته د ویټامین ای د خوراک د افادیت په اړه په کوټه کې د پولیو ضد ایریا سپروایزر خالد کاسی نور حال صدا سره بیان کړی.
ویټامین ای خو د کوچنیانو لپاره ډېر اهمیت لري. ویټامین ای کې موږ سره دوه قسمه کپسول دی، یو ریډ دی او بلو کپسول دی. بلو کپسول هغه دی چې لو لاک یونټس پکې دي، هغه د شپږ میاشتونو څخه تر یو کال پورې پښتي تقالي ورکوي. او بیا ریډ کپسول چې دی هغه 2 لاک یونټ دی، نو هغه د یو کال ته تر 5 کال پورې پښتي ورکوي. په 2 سال څخه کم کوچنیانو ته د من کمی اکثر شکار کی خوراک قلت یا بل مسئلہ لا جوڑی سے ڈائریا داغا وٹامن کمی پکشی کی راج صحت کی نو مش گاڈو ورکو دے اگر وٹامن کمی چہ کم اور ٹول پرسی
تے دوری ورد چہ دا وقت د نڑی د ٹول ہوا دو س د پولیو ناروقی ورکس ودا خوب پا پاکستان او افغانستان کی لا اوسم د پولیو وائرس موجود دی. د رختیا د کارپوہان پوینا چہ د پولیو ز د ساس کلا عمل ماشمان د امیش لپارا د مازوری سخه خوندی ساتل کېدای شي، ځکه چې پولیو یو لا علاج ناروغي ده او د دې د مخنیوي لپاره د پولیو ضد څاڅکي کار کولای شي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخیری برخې ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل فخیر راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشرانو والا چارواکي به سبا یعنی د نهې پر ورځ د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلې غونډې ته خپلې ویناوي پیلوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به په لومړۍ ورځ غونډې ته خپله وینا وکړي. په دې غونډه کې د پاکستان استازیتوب د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. نوموړی دا مهال په امریکا کې دی. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د غونډې او د پاکستان لپاره د اهمیت پر موضوع د عبدالحی کاکړ د رپورټ اورو.
د سش کال د غونډې ابتدایي ناستې د سپتمبر پر 13 پیل شوي، خو سبا یعنی د سه شنبې پر ورځ به د هیوادونو مشران او لوړ پوړي چارواکي ویناګانې پیلوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به سش کال د دوم ځل لپاره هم د سه شنبې پر ورځ غونډې ته خپل وینا کوي. د عمومي اسمبلې په غونډه کې ګډون لرونکي هیوادونو مشران او استازي تقریرونه کوي چې پکې د خپل هیواد ترجیحات او اندېښنې په ډاګه کوي. اشرف جانګیر قاضي په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی استازي دی. نوموړي مشال لري ټول چې د نړۍ مهمې فیصلې د عمومي اسمبلې په غونډه کې نه بلکې په امنیت شورا کې کیږي.
جنرل اسمبلی غردم با اهمیت نسته سونه چی دا سیکیورٹی کونسل دا سو بورا چی نړی جرگا دا سو بولا وکی خبر اتری کی جی فیصلی خود نراوزی آغا جنرل اسمبلی نا لیکن پاکو کم گت هستا چی یو بل سرا کشنی خبری کهی بز آغا دنیا سا چی مور دی آغا معلومی جی ایشوز دی موومنٹس دی یا سب مطلب کلانجا وی چرتا
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په غونډه کې به د پاکستان استازیتوب دا ځل د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. تر دې وړاندې ټاکل شوی وای چې د غونډې په څنډه کې به د پاکستان او هند بهرنیو چارو وزیران ملاقات کوي. خو د سپتمبر پر 18 هند وویل چې سشما سوراج به له خپل پاکستاني سیال سره نه ویني. اشرف جانګیر قاضي وایي چې د هند او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ کېدونکې غونډه ځنډول شوې، خو البته د پوینا شاه محمود قریشي به شاید د عمومي اسمبلې په غونډه کې د خپل هیواد د بهرنی تګلارې په اړه خبرې وکړي.
شاه محمود صاحب او د هندستان فرمیسر سیدا سشما سوراج لیکن هغه کینسل شو، نو بس هغه د یو د بل خلاف هغه سټیټمنټس وکړي. پاکستان خپل فارن پالیسي چې دا هغه به شایي چې دا زموږ فارن پالیسي افغانستان سره مشابه تعلق غواړو چې حال لږ باور فقدان چې دی هغه بندې شي.
د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ رستم شاه مومن بیا وایي چې شایي شاه محمود قریشي د پاکستان د اوسنی خراب اقتصادي حالت په اړه د نړۍ د مختلفو هیوادونو له چارواکو سره ملاقاتونه وکړي.
دا اقتصادی کوم مسلې وی پاره باندې خو زګمانه کوم څه خبره وکړې شي. البته تمره کې دې شي چې د امریکا او د باز نورو د یې سره خبرې ترې وکړي، د هغه وزیرانو سره خبرې ترې وکړي او یو لاره واره کی چې ک پاکستان چرتا انټرنیشنل مانیټری فند تلاله
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې غونډې ته د هیوادونو د مشرانو ویناګانې به د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي او هر استازي ته د وینا لپاره 15 منټه وخت ځانګړی شوی. البته دوی کولای شي خپل وینا تر دې هم اوږده کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو اتحادیه ویلي دوی نه غواړي چې په سیمه کې راتلونکي میاشت کې دونکي زمینی ټاکنې د پوز په نگرانۍ کې وشي. د جولای د 15 ټاکنو پر مهال پوز ویلي چې دوی به د انتخاباتو امنیتی چارې څاري. د سیاسي ګوندونو اتحادیه زیاته کړې د واکمن تحریک انصاف د امیدوار په مقابله کې بدوي خپل یو متفقه امیدوار رامخته کوي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورت کې.
سا سوات تاسو کابل کې د مخالفو ګوندونو او سیاسي مشرانو په ګډه خبري غونډه کړې چې پکې د عوامي نیشنل پارټي، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، قومي وطن پارټي، جماعت علما اسلام او جماعت اسلامي پارټيانو ځلني مشران شامل ول. خبري غونډې ته ویناوال ویل چې تیرو ټاکنو کې لوی درغلي شوې او د پاکستان پوز په دغه ټاکنو کې واکمنی پارټي پی ټي آی مرستې کړې، ځکه دوی اوس د پوز په نگرانۍ کې نورې ټاکنې نه مني. د عوامي نیشنل پارټي ضلع سوات صدر شیرشاه خان چې د اوربا پتوگا وینا کونکه همو په دغه محل مشال ریډیو ته ویل
پوج دی سکیورټی وکي بشکا خو د پوج د سټیشن د نن او داغي بهر د نن په کار د چې دا داغي نگرانی نه همغه دا مطالبه ده چې دا الیکشن کمیشن دی دا الیکشن بالکل کده پولیس په نگرانی کې کده فرنټیر کور په نگرانی کې کاغه د ایف سی په نگرانی کې خو د خپل سیول انتظامی اعلان دی دا الیکشن وکي.
اونډه کې شامل د پاکستان پیپل پارټي ضلع سوات صدر عرفان چټان زیاته کړه چې اوس سوات کې امنیت ټینګ دی او پولیس د دې جوګ دي چې د دوو حلقو ټاکنو امنیت سنبال کړي، ځکه د پاکستان فوج پکې حاجت نشته.
په سوات کې هم مطلب پولیسو د علاقې کنټرول کړي دا سونه د امن ذمہواریاں چې ریسپانسبلټیز چې هغه پولیس ډیپارټمنټ کړي دا ان شاء الله اوس خو پولیس داسې بهترین ټریننګ کړي دي، الیټ فورس پکې هم راغلی دی او سپیشل فورس پکې هم دی، هغه قربانیان هم دي، نو زمونږ د امید دی ان شاء الله چې بالکل داسې پاسیبلټیز شته چې هغه د سوات امن کنټرول کړي.
په دغه اړه مو چې کله د واکمنی پارټۍ سوات نه د صوبایي اسمبلۍ غړي او د پاکستان تحریک انصاف ضلعي صدر فضل حکیم څخه پوښتنه وکړه نو هغلی دغه ټول تورونه رد کړل او ویل چې دوی د پوست په نگرانۍ کې ټاکنو کولو حمایت کوي.
مخ کیسه چل شي ګور آرمی والے چې ولاړې زممت نه والے شن کولې شم نه بل والے شن کولې شي ټیک تا او چې کلم زور اور خلکې هغه مزه لا شي او ما په خپل سر ګوزلې سلسل اوټونه یو کس اچي اچي د جمهوریت تبعی دا هغه د جمهوریت تبعی چې یو کس سل بس اوټا چي په کار دا د دومره شفاف الیکشن شې له زتا نه مچر ما ګټلې د خو جما کم په سر ګوزلې چې دومره په شفاف یو کس سل هغه په خپل مرزي باندې اوټا چولې چا سو اوټا هغه چولې د واپس راوته.
د مخالفو ګوندونو خبري غونډه کې ګډه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې هم منظور کړ شو چې راتلونکي د اکتوبر په 14مه نیټه د سواد دوه حلقو پی کې درې او پی کې اوه کې دی د پاکستان فوج د انتخابي عمل څخه لري او ساتل شي. کچری داسې اونکړ شو نو دوی به د مشورې وروسته د دغه پزید تګلارې ټاکي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د تحریک انصاف یعنی د ګوند تر ټولو مهمه ایجنډا په هیواد کې بلدیاتي نظام پیاوړی کول او ورته واک او اختیار غځول دي. جیو نیوز او د نیشن ورځپاڼې ویلي نوموړي پرون د پنجاب له اعلی وزیر، گورنر او نورو لوړپوړو چارواکو سره یو غونډه وکړه چې پکې ورسره پر بلدیاتي نظام اړوند موضوعاتو سلا مشورې وکړې. دغه رسنیو زیاته کړې ته تحریک انصاف حکومت په ټول ملک کې د نوي بلدیاتي نظام په اړه یو مسوده تیار کړې چې ورباندې لا هم بحثونه روان دي. تفصیل د عبدالحی کاکل پر رپورٹ کی.
جیو نیوز او دی نیشن لیکي چې د پنجاب له وزیر اعلی او نورو لوړپوړو چارواکو سره د غونډې پر مهال وزیر اعظم عمران خان وویل د تحریک انصاف حکومت غواړي چې په رښتینې توګه ولس ځواکمن کړي. دا غونډه د بلدیاتي نظام په اړه وه چې پکې د پنجاب د وزیر اعلی عثمان بزدار سره سره د دوی صوبې گورنر چودھری سرور او د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان هم ګډون وکړ. ورسپانې وایي چې په واقع تر راتلو وروسته د تحریک انصاف حکومت په هیواد کې د نوي بلدیاتي نظام دراوستو په اړه یو مسوده تیار کړی ده. په رسمي توګه حکومت د نوي بلدیاتي نظام کړه وړه نه دی پډاګه کړی، خو د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو په خوانی وزیر عنایت الله خان مشال ریډیو ته وویل چې شایي د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نظام په پنجاب، سند او بلوچستان کې هم راوړل شي.
دو خبرو باندې دی بحث روان دی، خو له حتمی فیصله پینه دا شوی او دا چې برای راست الیکشن زمینی ناظم او تحصیل ناظمینو وکي او دویم دا چې سټرکچرل چینجز داسې وکي چې یو ٹیر ختم کی، ضلع دا ٹیر ختم کی، تحصیل نہ ختم کی، مینس کے پوزیشن جوڑ سی دام اور پنجاب کے دا ویلیج کونسل اور دا نیبرہڈ کونسل حوالے سے مزاحمت.
عنایت الله خان زیاته کړه شاید د نوي نظام له مخې د خیبر پښتونخوا په بدلیاتي نظام کې ستا نیمګړتیاوې هم لمنځه یوړل سي. نوموړي دغه نیمګړتیاوي داسې په ګوته کړې.
یو د ویلج کونسل او نیبرهود کونسل کې د ممبران د زیات څه دا لګ ریډیوس کول پکار دي. ما یو ختم عمران خان تر په لګل او چې ویلج کونسل او د نیبرهود کونسل تعداد کم شي او د اغه د ناظم او نائب ناظم د ضلع کونسل او د تحصیل کونسل ریسپکټیولی ممبران شي دا به د من رائے ناملي وزي. بل دا چې ډایرکټ الیکشن کدی کوي نو بیا به ډیسټریکټ ناظم ته مکمل اختیارات ورکی دی تاسو په پوری کم فنڈز ملاوی کی نو هغه سمود نه ترانسفر کیږي او دا خبره چې په دې پمنس کې آنلاین راکلي صوبایي حکومت په کم کارونه کوي او ضلعي حکومت په کم کارونه کوي.
دا وخت د پاکستان په څلورو واړو صوبو کې جلا جلا بلدیتی نظامونه کار کوي. په دې وخت کې د جنرال ایوب خان له واکمنۍ واخلې بیا د عمران خان تر اوسني حکومت پورې چې هر څوک په واک کې راغلي نو نوې بلدیتی نظامي عملی کړی دی. هم دې ته په اشاره سره د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو محکمې پخوانی مرستیال سیکرټر برکت الله مروت وایي چې د بلدیاتی نظام په مستقله توګه نه پاتې کېدنی دا نظام د یوې جمهوریت ادارې په توګه کمزوري کړی دی.
په کار خو دې یو سیستم دا چې مستقل پاتې شي نو هغه کوم خو فیچر دی هغه مخکې راشي چې دوی ته پته نه لګي چې یاره پنځه سال نه پس پس مونږ یو کنه به یو. نو دا څه خو به انسټیټیوشنل سټرینګ نه کیږي دې کې کنسیسټنسي کنټینیوټي پکې په کار ده. ډی میرټس وی هغه هم مخته راشي یا به مخته الیکشن چې بیا وشي نو هغه لری کیونه.
خو په پرونی غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هیله وشوه چې د نوي بلدیاتی نظام له عملي کېدو سره به پر ځای ولاړ حالت ختم شي او نوی سیاسی مشران به مخی تراسی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس امر کړی چې د مومندو ډیم دی جوړ شي. لیا ډیم متاثره کیدونکو ځایی قبائل دی بجرګی لارې حکومت شپاړس مطالبه لري او دوی وایي حکومت دې تر هر څه مخکې باید له دوی سره د ډیم یا د دغه بند نقشه شریکه کړي. په دې لړ کې د مومندو د پنډیالې تحصیل سیاسي او قبایلي مشرانو پرونی بجرګه هم وکړه. شانواز ترکزی یې حال راکوي.
د مومندو اساخیل او عثمان خیل قبیلو په مومندو کې د جوړیدونکو مومند ډیم یا بند هغوی ته د ورپېخو مشکلاتو د هواري او حکومت نه د ځینو غوښتنو لپاره د مومندو د ټولو قبیلو مشرانو شریکه جرګه راغوښتلې وه. پرون په دانشکول کې دغه جرګه کې د حکومت نه شپاړس غوښتنې وشوې چې پکې یوه غټه غوښتنه دا هم وه چې د بند نه زیانمن کېدونکو علاقې د باید په سی پیک منصوبه کې شامل کړي شي. مولانا ګلاب نور چې د سیمې اوسیدونکو او په انبار کې د مدرسې محتمم هم دی څو غوښتنې جرګې ته داسې بیان کړي.
ډیم موږ ته اصلي نقشه وخی او موږ ته عدالتي ثبوت راکئ. دغه متاثرینو خلقو ته د کارخانه زون ورکړلی شي څنګه چې ګدون کې شوي دي. که د ټول پاکستان په مفادو کې دا ځمکه دا استعمال شوله لهذا موږ د کمرشل ایریا قیمت د دې ځمکو غواړو د دې قام دپاره.
په دغه غوښتنو د محمدو نه راغلي د ټولو قبیلو مشرانو او ګډونوالو په شریکه چارواکو ته د رسولو دپاره ژمنه هم وکړه. او په دې موقع د محمدو نه د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار مومند وویل چې حکومت بد په سیمه کې موجوده شتمنۍ په نظر کې وساتي چې د هغې معاوضه یا تاوان هم د خلکو ته ورکړي.
هغه مدنیات چې موږ یې دعوه کوو چې په ټوله سیمه کې په پښتونخوا کې دا زیات نو هغه په دې سیمه په دې غاړه او په دې غار کې پرته دا ډب چې څومره اوچتي باید چې حکومت
په نورو مطالبو کې ویړیا بجلی د ټیکسونو تر عمره معافی د هلکانو د جنکو لپاره تر لوړو زده کړو پورې ویړیا تعلیم د بند متاثرون لپاره د نوکری او کوټه سړکونه بیا رغول او ارتول د شاړو غرونو ځمکه د کروندې جوګه کول هر کلی ته صفا اوبر سوال او د متاثرینو ماشومانو ته خصوصي کارونه ورکول چې هغوی پرې ویړیا حکومتي سہولتونه واخلي شاملو. د محمد نه پخوانی ایم این ای مولانا غلام محمد صادق هم په دې موخه موجود.
افسوس کو چې حکومت لګیا دی ویډیم جوړو ما او سلا چا سره شته نه مشوره چا سره شته نه دا خامخا هغه جبر غونډه کې معلومېږي. منګه حکومت نه دا ګیله کو
دا قوم د جماعت اسلامی محمد و امیر سید خان جرګې ته وویل چې هر څوک بندونه جوړول د ترقې منصوبه ده خو که یو څوک ترې متاثره کیږي باید حکومت هغه په پام کې وساتي او متبادل بندوبست ورته وکړي.
زده د قیامت نه مخکې ورپورټ قیامت کې کستانه د ځمکه په سین کې وړوبه شي او د ټولو مردو لپاره د هغه نه محروم شي دا د ټول مومن مسله ده.
مومن د سپریم کورټ د چیف جسټس په حکم جوړیږي چې ورلې د چندو اپیل هم کړي او د وابډي موکمه پوینه دا بن به 200,000 فوټ اکړه او به ذخیره کوي 800 میگاواټ بجلی به تولیدوي چې د جوړونې کار به په کال 2019 کې شروع کیږي. د حکومت لخوا د جوړ شوې کمیټې یو غړي د نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې د بن متاثرینو ته به د کورونو او د کروندې د ځمکو معاوضې بجلی او نوکری ورکولی شي. خو د دې معلومات ورته نه چې ګنې متاثرینو ته به رایلټي ورکیږي او یا نه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، دانشکول.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه ہو، دا ما خام تر شپگو.
اردن کو مشال ریڈیو دا پا پیخور کے دا زمون دا خبرونی دا نمائی برخی تراسی دلیو دا خبرون لندیز بوارو لعبدالحی کاکڑا.
نن ځکه په ټول پاکستان کې د پولیو ناروغي زیات مهم پیسې دي. د خبر په توګه د پولیو مخنیوي ادارې په نوم کې په پارک کې دي چې د سبا په پولیو کې د وزیرانو په مرسته شاوخوا او په یو سکه کې ځان ته ځانګړي کول کېږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې د امریکا سره اړیکو بیا ښه کولو لپاره هڅې کوي. شاوخوا کړی شي پرون په واشنگټن کې د خبرې غونډه دا خبر ورکړه. خبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي د بجلی په مټ کې د خبر پښتونخوا پاتې پیسې د سویت ورکړې. د وزیر اعلی هاوس په شورا خبرو په خبر سره خبر پاڼه کې وسی چې محمد خان په پیسې باندې په پښتونخوا کې غونډه وویل چې باید د خبر پښتونخوا د هغو وسایلو معاوضه سویت ورکړې چې نورې سوبې کاروي. د خبر پښتونخوا په سوات کې د مخالفو ګوندونو اتحاد ویلي که په اکتوبر میاشت کې دونکي زمینې ټاکنې د پروت تعلیم لاندې وسي نو دوی به د اعتدال لپاره تګلارې جوړه کړي. په تحصیل قبل کې پرون د اپوزیشن ګوندونو تر غونډې وروسته د خبر داوه مشر ګوند غړي شیر شاه خان شامل وکړه. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي په برخه کې پرون د دې کمیشن ذاتي دفتر بیرته پرانیستل شوی دی. د کمیشن مرستیال مهم مرزا محمد پرست پر ناوختي شامل ټول ډېر ژر د کندهار د انتخاباتو ذاتي دفتر به هم پرانیستل شي. د روس اپوزیشن مشر مسعود بیان وایي چې الکسی ناولی له دېرش ورځني ګیره تر خوشي کېدو وروسته بیا نیول شوی دی. هغه مرستیال لیونټ وارکو وایي ښاغلي ناولی نن سهار څنګه د حراستي مرکز راووت چې په ماسکو کې د پولیسو ته امر شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ کلنۍ غونډې په لیدو وړاندې د مسعود په محل سره نیویارک ښار ته رسېدلی.
اردن کو د خبرونې په پاتې برخه کې به تاسو دوه هولیس پروګرامونه واورئ. ټولنه او سختدریزي او د سولې پر لور راول درته ټولنه او سختدریزي خبرونه اورو چې احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
ټولنه او سختدریزي
د مشال رادیو په ونې خبرونه ټولنه او سختدریزي کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې په پاکستان کې د ټولنې په اړه بحث تاسو واوریدئ چې ولې او تر کومه حده سختدریزي سوې ده. یو خاطه که په پاکستان کې بیلابیل عوامل او محرکات د سختدریزي سبب سوي نو بل خوا په خپل سختدریزي پر بیلابیلو طبقو اغیز کړي او هغوی په ژوند کې له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړي دي. ټولنه او سختدریزي روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون په ناسم استعمال کې سختدریزي څومره رول لوبولی دي. له مذهب سره د تړلو سزا او قانون د پاکستان له جوړېدو مخکې د برتانوي واکمنانو لخوا په 1860 کال کې د برصغیر په نیمه وچه کې رایج شو او بیا په 1908 کال کې پراخ کړل شو. په 1908 کال کې د پاکستان له جوړېدو سره سم دغه قانون د هیواد ته په میراث کې پاتې شو. خو مذهب ته د سپکاوي قانون یا بلاسفیمی لا په 1908 لسیزه کې د بیلابیلو دفو په زیاتولو معرفي شو او سزا یې په بیلابیلو مواردو کې له درو کلونو څخه تر عمري بند او بیا د مرګ تر سزا پورې وټاکل شول. په پاکستان کې لیدل شوی چې دا قانون ها وخت ناسم وکارول سي کله چې قهرېدلي یا پارېدلي خلک بیل څه ډول پلټنو او پښتنو مشکوک یا تورن کس پر هغه ځای په خپلو لاسونو ووژني. په پېښور کې قانون پوه فضل خان اډوکیټ وایي چې دا قانون د پاکستان په ګډون په ځینو نور هیوادونو کې هم په ناسمه توګه کارول کیږي چې اقدام یې د ترهګرۍ په زمره کې راځي.
همیشه مذهب استعمال شوی دی د خپل ذاتی مفادات او زده تغوی مچیره د ذاتی مفادات او د پاره دا هم د ترخه غره یو شکل دی کنه. کته سو ګوري د بلاسفیمی صرف په پاکستان کې نه، چې په برما کې، په دین او په بنگلاديش کې، زموږ افغانستان کې وګوري دا هم استعمال شوی دی. نو په مدرن زمانه کې کومو ګورو نو دا خود انساني حقوق خلاف ورزي ده، او دا هغه هتیار دي چې کوم همیشه استعمال شوی دي د غریب د عام وګړو د استحصال لپاره، او قانون کو یو مملکت جوړ کړي په یو مقصد لپاره دي، خو هغه استعمال شوی همیشه د بل مقصد لپاره دي.
په پاکستان کې د انصاف او سولې د قومي کمیسیون لمخې په دې هیواد کې له 1980 څخه تر اوسه شاوخوا 1350 کسان مذهب ته په سپکاوي تورن ګرځول شوي، چې پر مسلمانانو سربیره احمدیان، عیسویان او هندوان پکې شامل دي. بلخوا د محمد نفیس په نامه د یو څېړونکي څېړنه ښیي چې په پاکستان کې له 1990 کال څخه تر 2010 کال پورې څه باندې 50 پیښې رامنځته شوي چې مذهب ته په سپکاوي مشکوک کسان یا خو ماورای عدالت وژل شوي یا په زندان کې مړه شوي دي. په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي مشهوره مقدمه د آسیا بیبی ده. د پنجاب د شیخپورا یو عدالت له عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي دغه 35 کلنې مېرمنې ته په 2010 کال کې مذهب ته د سپکاوي په جرم د مرګ سزا واورول، چې مقدمه یې تر اوسه لا د ځان ښکار ده. فضل خان ایډوکیټ وایي چې په پاکستان کې هغه کسان هم د مرګ له خطر سره مخامخېږي چې مذهب ته په سپکاوي له تورونو کسانو سره یو ډول تعلق یا خواخوږي وشي. نوموړي په دې لړ کې د پنجاب صوبې د پخواني گورنر شاهباز تاثیر ذکر کوي چې د 2011 کال په جنوري میاشت کې د خپل ساتونکو لخوا په اسلام آباد کې ووژل شو.
تاسو د پاکستان د یو اهمي صوبې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر کداغه مرګ ګوري، نو هغه براه راست ستوهین نه وکړي، خو هغه صرف هغه کس چې شاه باندې د توهین الزام وو هغه ته حقوق ورکولو خبره کړې وه چې د سره د انصاف وشي، که دا بی ګناه وي نو دا دې آزاد کړی شي، او که ګناهګار وي نو بیا دې سزا ورکړي. خو په هغه خبره باندې خالي هغه ته بنیاد جوړ کړو، او هغه اکستریمیزم هغه ترخه ګربه مونږ ورته ویو هغه خلکو هغه ووجلو. مینس کې نور هم داسې کیسې شوي دي آسیا بیبی نه پس هغه کسان چې د چا سره ذاتی رنجش لرلو خلکو په هغه باندې د توهین الزام لګولی وو.
د شاباس تاثیر له وژنې وروسته د همهغه 2010 کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د مذهبي لژکیو عیسوي وفاقي وزیر شاباس بټي په اسلام آباد کې ووژل شو. پر نوموړي تورو چې مذهب ته په سپکاوي قانون کې د بدلون غوښتنه کوي. پر دې سربیره مذهب ته په سپکاوي تورونو کسان مقدمه پر مخ وړل د وکیلانو لپاره هم ډیر کړاوجن او خطرناک کار ګرځېدلی دی. د دې یو بیلګه د پاکستان نامتو وکیل او د بشري حقوقو فعال راشد رحمانو چې په 2014 کال کې په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې ووژل شو. د چ په دا ډول مقدمو کې عدالتي پریکړې څومره بې پرې او آزاد وي؟ فضل خان ایډوکیټ وایي چې په عدالتونو کې قاضیان یا ججان، وکیلان او شاهدان هم د ټولنې برخه دي او له خطر سره مخامخېدلای شي، نو دا د حکومت کار دی چې د ټولو د ساتنې لپاره یو کوټلی میکانیزم جوړ کړي.
زما ذاتی رائے باندې تر اوس وخت پورې اغه رنګي انصاف نشي کېدی چې څنګه پکار دی، ځکه چې قاضیان دي نور ججان یا وکیلان یا دغه سیستم سره چې وابسته خلک دي هغه تم دا یره وی، ځکه چې حکومتونه زمونږه اغه رنګي مضبوط نه دي، اغه رنګي حفاظت د گواهانو نشي کولای، د عدالت هم د دې معاشري یو حصہ دی، جج یا قاضي هم په دغه معاشره کې سيږي، هغه به هم جون تیري دا هغه به هم فامیل وي دا هغه به هم بچان وي، نو هغه ته هم دا خطر وي. او کومه داسې ځان ورته کمزورې کو نو هو بیا بدل تکي د ځنګل قانون وي، او هر څړې بخل لاسي قانون ملي د حکومت وخت دا دي چې دا چې هغه داسې یو میکانیزم جوړ کړي، داسې یو طریقې کار چې کوم کې د عدالت او هغه خلک چې په چا باندې دا تور لګېدل کېږي یا په دغه کې کوم د سیستم کوم حصہ وي، وکیلان دي که هغه گواهان دي، چې د هغې حفاظت یقیني شي داسې واقع ونه شي.
ډېری وخت لیدل شوي چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون د شخصي یا ټولنیز زناد او دښمنیو لپاره کارول کېږي، چې د ټولنې د سخت دریځي څرک ورڅخه تر سترګو کېږي. د 2014 کال په نومبر میاشت کې د پنجاب په کوټه رادا کشن کې قهرېدل خلکو یوې سوي خاوند شهزاد او د هغه میرمن شمه مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو ټکول ووجل، او وروسته د خښتو بټیو ته ور واچول. لدی پیش ورسته پلټونو ثابت کړ چې دا غي سوي جوړي مذهب ته سپکاوي نه وکړي بلکې د شخصي نات په نتیجه کې و وجل سول. په دې لړ کې تازه بیلګه د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالولي خان په هنتون د وزده کوونکی مشال خان وژنه ده چې د 2018 کال د اپریل پر 13 نیټه بل وګرو په وهلو ټکول او واشه. د پولیسو او پلټنیزو ډلو پلټونو وروسته ثابت کړ چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه وکړي بلکې هغه د یو سازش لمخې او وجل سو. د نوموړي پلار محمد اقبال په دې لړ کې پر ټولنې سربیره رسنیو ریاست او تعلیمي نصاب ته ګوته نیسي.
کستا چې کوم د گاوانډي سپې نه خوخه بولټر یا بولډاګ او دا پاس څوک چې رجی دا لیوانی ده کنه نو بس ته بیغمه شه په خپل به چې کوم د نو خلک مرګي نو دا کسي مثال کستا یو انسان نه خوخه او هغه څه چې ای بیا نه نو بس ته په دک الزام وروتا په بیا ته نور بیغمه یا ولی چې هلته کې چې کوم د نو د اولس شعور سره مو ټول راځي لوبي کیږي او زمونږ دا میډیا هم چې کوم در دا کوشش نه کوي کورجی که کرکټ له ذهن جوړول شي نو امن لم جوړول شي ادمی تشدد لم جوړول شي د مکالمې د پاره هم چې کوم دنو سوچ جوړول شي او دا زمونږ دا نصاب نو په دغه کې هم بچو ته چې کوم دنو زهر وردن نه کړی دي او هغه خبرې ورته کوي مونږ په خپل چې دا اوسنی نصاب وګورو یا دا اوسنی تاریخ چې دی څه بیانې دا ډېرې خبرې زمونږ مخکې شوې دي ډېر زیات دروغ وته وایي نو چې کله ته د خپلو بچو اډاڼه چې کوم دن په دروغو باندې کېدی هغې نه به سبا څه داسې خلک وي.
د مشال خان د وژنې په مقدمه کې که څه هم یو شمېر کسان ونیول سول او ځینو ته د ترهګریزه د عدالت بېلابېلې سزاوې هم اورولې دي خو د دې پېښې وایني شاهد او د مشال خان ښوونکی ضیاءالله همدرد وایي چې په دا ډول مقدمو کې مخالف لوري له هرې خوا پر شاهدانو فشار راولي آن د هغوی د وژنې هڅه هم کوي.
پدې کې یو ډېر اهم گواه ماستر کې وارډن هغه چې کله د مشال د چتو نو دغه ور سره خبرې شوې هغه خبرې ډېر اهم وي هغه دا و چې را هغه غریب ورته وی چې را زه خو داخله ما وژني او دې ما ته څوک راته کافر وي څوک کوي زه مسلمان یم او هغه کلمه وي نو دې هغه د مخ نه لری کو چې را په څه طریقه باندې د گواه مونږ لري کو چې دا کیس مونږ خراب کو چې ځکه نور سنونو کافر به ډیکلیئر کو چې دا کافر مونږ وژلې هغه باندې ما حمله وکړه او هغه د وجلو کوشش وکړو خو هغه پس بچ کړ اکسیډنټ کې چې موږ نه وجلو کوشش وکړو نو تاسو دا اندازه لګوئ چې دلته کې بیا د مذهب خبر بیا پاتې شي بیا خلک ذاتي دښمنو ته او ذاتي مسلو ته داسې انداز کړی شي چې بیا دې ته نه ګوري چې مذهب څه وي لکه مذهبي چرته دا نه وي چې سړی دی او هغه چې کم دی نو پاسټ کې وړن دی هغه هغه ماشوم سره خبرې شوې او تا هغه باندې هم چې کم دی نو اټیک کړي یا دغه شن نور چې کم گواهان او هغه چې به کورونو ته تلو هغه ته چې کم نه یا خو به ورته په مخکې طریقې به بلیک میل کول یا به ورته مینځونه کول چرته زمانو مو نه لیدا شو نه کیدا شو نه کی په مختلف هات کاندې دي استعمال فل
د مسلس پکاوی په تور کې یو خاطورن کس وو جلسی یا د مرګ لګوار سره مخامخ سي نو بل خو د هغه کورنۍ هم له یو شمیر ستونزو او کړاوونو سره مخامخ سي. د مشال خان پلار محمد اقبال په دې لړ کې د خپل ستونزو ذکر کوي.
په کاروبار د سړی زمادار اثر ورغړېدلې ده زما بچای ما ته په کور کې ناشتي دی تعلیم نه نشیدلې یو قیمتي بچی مې د میان زلاړو په دې بچای غانو به ما چټول عمر مهنت کړې ده کاروبار مې کړې ده ما ټول پیسې راوړې دي هغه ما په دای باندې جلا ګولې دي هغه لاړې رااله مطلب داره یقیني خبره ده چې داسې خاندان د ډېر لوی تکلیف سره مخامخ وي او دا جزیمه چې زما دومره حوصله ده چې زه با وجود دغه چې کوم د نو زه پښانه شوم ما مجرمانه خاموشي اختیار نکړه زه به چا نه ونی یریدم زه خرڅ نه شوم نو مثال په تور داسې به هر څو پیچې دې ته بټین شي خو خلک وته نه ټینګي او زه وته ولاړې ما شکر دې چې زمانه پسته چې کوم د نو اوس رورو دار خلک راوځي خپل تپوس کوي مطلب داره.
له هغه ورسته چې مذهب ته د سپکاوي په تور وجل سوي یو شمېر کسان بے ګناه ثابت سوي دي خو پښتنه دا ده چې ولس اولی قانون په خپل لاس کې اخلي او د دروغو د تور لګول لپاره اولی په قانون کې سزا نسته. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر قبله ایاز وایي چې اسلام د مذهب د ناسمې کارونې اجازه نه ورکوي او د مذهب سپکاوي قانون د ناسم استعمال د مخنیوي لپاره باید قانون جوړ کړل شي.
تو پوری چې د توهین رسالت قانون دی دا خو زمونږ په پاکستان کې موجود دی او زمونږ د قومي جذباتو حصہ ده خو د دې بد استعمال سو استعمال غلط استعمال د دې دین بالکل اجازه نه ورکړي. زمونږ په دین کې د دروغ ویلو خو ډیر سخت مذمت شوی دی نو کچرته غلط الزام په چاو لګے دا دین تقاضا بالکل نه ده او د دې سو استعمال لپاره باید چې قانون سازی وشي او اسلامي نظریاتي کونسل تکچرته دا کیس راغې نو دی علماو په مشاورت به مونږه ان شاء الله د دې لپاره قانون سازی کوو.
په پاکستان کې د سخت دریزی په واده کې پر ریاست هم تور پورې کیږي چې دې په دیدې ته واده ورکړي او د هغو خلکو یا ډلو ټپلو پر شا درېدلی چې سخت دریزی ته هوا ورکوي. د مشال خان پلار محمد اقبال وایي چې ریاست ته پکار ده چې ټولنه له سخت دریزی را وګرځوي تر څو مشال خان غوندې نور ځوانان په ناحق قرباني نه سي.
زما خو خپل زوی چې کوم دنو په ډیر بے دردای سره قتل کو خو هغه لا قبر او لحد ته نو کوس کړی چې تاسو د ریډیو ته ماړو به انټرویو کړی و هغه کې ما دا خبره وکړله چې یاره جیز ما دا بچی خو واپس نه راځي خو اخر دې ملک د نورو بچو تاپوس پکار دی او دې باندې ریاست چې کوم دن ناکام ښکاري. نو مونږ خدا غواړو چې ریاست دې ناکام نه دي، قانون چې کوم دن بحالي دي په دې ملک او د دې ملک د سیرا دې روخانه یې. خو لیکن مثال په تور باندې چې کوم دن ریاست هیڅ ذمہواری نه پوره کوي. تاسو وګورئ چې ډېرې خبرې داسې وي په دې ملک کې چې کله دغه د ریاست خلکو په مفاداتو کې نو که څوک ټوله ورځ عدالت ته هم کنځل کوي نو هغوی ته څه نه وایي. او تاسو وګورئ چې مشال وژنو د لسو بجو نه کیسه شروع وه او په درې بجې باندې هغه قتل کړ د رز رڼا په یونیورسټی کې او دغه ځای د ریاست ټولې ادارې موجود وې. نو ریاست چې کوم دنو کې ذمہواری پوره کوله نو موږ به د دوره تکلیف نه د دوره درد نه به دا قوم چې کوم دنو سلا تیرېدو. چرته چې د قوم د حق اواز کیږي، چرته کته دا وایي چې یاره ظلم دي نه کیږي، خلک دې نشي تختوله، نو بس پتا باندې سپای یار کټ کی تاله سکار ګوري ټول رز د تنگ نظرای پرچار دی ته تعذیبونو رټکراو خبرې دي.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون یو مشر غړی شیر محمد ایډوکیټ هم ریاست ګرم ګڼي او وایي چې تر څو ریاست کوټلي اقدامات نه وکړي نو په ټولنه کې به دا ډول پیښې تکرارېږي.
دا خو د ریاست ذمہواری ده. په ریاست کې چې هر وګړی وي، هغه که د هر مسلک دی، که د هر مذهب دی، که د هر فرقې دی، د هغې تحفظ چې دی هغه د پاکستان په آئین کې د ریاست ذمہواری ده چې د هغه د عقیدې تحفظ وکړي. یعنی هیڅ یو مذهب سړي ته دا اختیار نه دی حاصل چې هغه د بل چا مطلب چې د مذهب توهین وکړي، بې عزتي وکړي، او د هر مذهب کفر که څوک یې پکار چې د هغې مطلب چې مخنیوی وشي. اوس ریاست دا دی چې بس په یو خاص دغه باندې تاسو په دې تېر وختونو کې وکتل چې دا د ختم نبوت په حواله باندې څومره لوی مطلب چې هنګامې وشوې، تحریکونه وچلېدل او په هغې باندې په پارلمنټ کې څومره نو دا ځای چې حکومتونه او دا خلک چې دي دا ډېر زیات لکه بېوسه دي.
دا چې د مذهب سپکاوی قانون په لړ کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون څه کړي او د دې قانون د ناسم استعمال د مخنیوي لپاره څه سپارښتنې وړاندې کړي دي، شیر محمد ایډوکیټ وای دوی په وار وار د پاکستان له بیلابیلو حکومتونو سره په دې لړ کې مذاکرات کړي دي.
موږ د حکومتونو سره په دې کې خبرې هم کړې دي او هغې ته موږ دا پیشکشونه کړې چې دا طریقې کار ډېر زیات غیر انساني دی، ځکه چې دې که هیڅ حکم مطلب چې معاف کېدی نه شي او مطلب چې په چا باندې تور لګي، الزام لګي، نو په کار دار چې باید چې تاسو د هغې مطلب چې لکه مخنیوی وکړي او خاص کر موږ تجاویز دا ورکړي چې کوم سړی فرض کوي او چا باندې الزام لګي چېرې د داسې د بلاسفیمي یو عمل کړی دی، نو په کار چې د هغې نه مخکې مطلب چې د یو بی پی او د ډسټرکټ پولیس افسر په لیول باندې یو کمیشن وي چې هغه تحقیق وکړي، ځکه چې ډېر خلک چې دي د ذاتی غرضونو لپاره مطلب چې دا قسم خبرې کوي د دې ډېر زیات ناجایز او غلط استعمال کیږي او د دې کې د بشري حقوقو ډېر زیاته خلاف ورزي کیږي.
په پاکستان کې د سخت دریزی په دیدې کې یو خو ادم برداشت ته لار هوار کړي، نو بل خو د ګڼو کسانو ژوند له کړاو او ستونزو سره مخامخ کړي دي. د مشال رادیو روانه خبرونه ټولنه او سخت دریزی هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې پر مذهبي لژکیو د سخت دریزی اغیز ته کتنه کوو. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼې او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه درته ورو د پروګرام زمون همکار بشیر غواخ جوړوي.
د سولې پر لور
سلامونه، زه بشیر غواخیم د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر د میاشتې په 1 تاریخ د سولې نړیواله ورځ لمانځي. افغانستان کې له 1928 او پاکستان کې له 2001 کال راهیسې په یو یا بل شکل جګړې روانې دي. په دې وروستیو کې دا جګړې نورې هم تیزی شوې دي. د کاسټ آف وار په نامو ویب سایټ لیکلي چې افغانستان کې تیرو 15 کلونو کې تر 6000 کسانو ډیر وژل شوي دي او په لکونو نور زخمیان او میوب شوي. کلیوي خوا افغان امنیتي ځواکونو کوښښ کړی چې وسلوال طالبان د پوځي عملیاتو له لارې کمزوري او سولې ته حاضر کړي، نو له بلې خوا افغان حکومت د مذاکراتو له لارې د روغې جوړې کولو کوشش کړی دی. دوی که څه هم د طالبانو سره په سیاسي پخلاینې نه دي بریالي شوي، خو د یوې بلې مخالفې ډلې حزب اسلامي سره یې روغه جوړه وشوله.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورېونکو، د بیلابیلو څېړنیزو ریپورټونو په حواله ویل کېدل شي چې پاکستان او افغانستان کې نږدې 70 وسلوال ډلې په یو یا بل نامه جنگي فعالیتونه لري. نو آیا دا امید ساتل پر ځای کار دی چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ د بریالیو خبرو وروسته په سیمه کې د نورو وسلوالو سره هم د سیاسي روغې جوړې له لارې ستونزې حل کېدای شي؟ دا پښتنه مې د عدم تشدد په اړه د غنو مقالو لیکوال او څېړونکي خادم حسین څخه د دې مرکې په سر کې وګړه.
دا ډېر زیات مهمه ده چې اول د جنگ نوعیت وپیژنو. دی وطن کې پښتون افغان وطن کې جنگ د ډېر مودې نه د ډېر لسیزو نه په درې څلورو حوالو روان دی. یو خو د نړیوال اقتصاد او د ستراتیژیکي غړو ترمنځ یا د اغید قوتونو ترمنځ یو قسمه پراکسی وار ډېر وخت روان دی. بل د سیمه ییز قوتونو یا سیمه ییز هیوادونو د غاړې نه یو پراکسی وار ډېر وخت روان دی. دریم هغه د کوم چې د ولس او د ریاست په حواله د سناسه بې انصافۍ په خاطر یو خبره روانه ده. اگر چې هغه جنگ فعال نه لري، خو هغه یو قسمه د اختلاف صورت یا تنازع صورت موجود دی. او څلورم هغه جنگ دی چې کوم غیر ریاستي تنظیمونه چې په څه وخت کې د ریاستونو پراکسیم پاتې شو او د بعضي ریاستونه چې د هغې بعضي داسې ریاستونه چې د بل پراکسیز په بل ملک کې یا په بل هیواد کې د هغې مرسته کوي، نو دا ډېر امکان لري چې نور پراکسیز هغه یا نان سټیټ یا غیر ریاستي تنظیمونه په هغه ریاست کې د دې بل ریاست په ضد لګیا دي جنگ کوي. نو یو قسمه تاسو ویلی شي چې د غیر ریاستي تنظیمونو د جنگ انداز په دې صورت کې ورته کتاس بیا وګوري د نوعیت نه معلوم کوي، نو بیا په څلور اړخیزه مذاکراتي عمل روان په کار دي.
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د جګړې ختمولو او سولې ته د خلکو هڅولو لپاره د نورو ترڅنګ پښتنو هنرمندانو هم خپلې هلې ځلې جاري ساتلې دي. په دوی کې شاعران د امن لپاره شعرونه وای او سندرغاړي سندرې کوي. په دغه سي هنرمندانو کې ګودر زازه هم ده. هغه د وطن پاړه د خپل ځانګړي انداز د سندرو لپاره مشهور ده. د ګودر زازی د نورو سندرو په شان په دې روسو کې د هغه لخوا خبر شوی نه غواړم لوی شمزه ډیره ستایل شوی ده. په دې سندره کې نوموړی له جګړې کرکه ښیي او وایي که په ځوانۍ کې د جنګ اوږدولو لپاره کاریږي نو ښه ده چې همداسې ماشوم پاتې شي. د ګودر زازی د دې هیلې او له جګړې څخه د کرکې په اړه مو د هغه د هنر په اړه ورسره مرکه کړې ده.
دخنوش کې دځو نه غوړم لو شم نو یو څوک یې راتوي چې خاصه باندې نه تملو یې کنه شنو ده خبره د جنگ نه د نفرت مسله ده. زه په کړه لو شم په جنگ کې تر اوسه په جنگ کې او مې وختل چې په خپل شعر یا خپل سندره د ذهنیت ورکم چې زه نور نه غوړم جنگ وکم. که زه په کړه لو شم زما نه ورسته زما اولاد زما نور راتلونکی زما نور نسل په جنگ کې نه غوړي لو شي او له جنگ نفرت کوي. خپل موسیقي یا شاعري دا دې ټولنې ډېر مهم اړخونه دي او مهم ارزښتونه دي. یو عام سړی نشي کولی چې د جنگ باکلا چې هغه شاعر نه وي یا سندرغاړی نه وي جنگ باکلا به صرف خبرې وکړي تود بحث به وکړي. خو شاعر او سندرغاړی هم دا پکار دی چې د دې وضعیت ترجمانی وکړي.
تاسو سندرې هم وایي شعرونه هم لیکي دا یو شعوري کوشش دی او کنه د حالاتو مجبوري ده چې خلک هم دغه رنګ شیانو ته پام کوي ارزښت ورکوي. بالکل
ټول خبره ده خلکو په ذوق کې ده. اما ذوق د دلته د داسې سندرو د اورېدو ډېر کم ده. خو بیا هم څنګه چې د یو شاعر هغه خپل احساسات دي زما دپاره هېڅ پرته له دې چې د هېواد ته یو څه زینت ورکړم ځوانانو ته او خلکو ته چې کېدای شي یو څوک ووایي چې د جنگ نه خدار چکر کړه نو سندرې د څه ضرورت دی. اما که سندرې ونکو موسیقي اواز د ګډا موسیقي اواز د ساتیرې موسیقي اواز د خوشې پوتیرول نه دی دا ترجمانی ده. د ټولنې او زه ډېر مهمه ګڼم په دې کې د هر سندرغاړي خپل اورېدونکي دي او ټارګټ یې خاص خلک وي په دا سندرو کې لکه ما چې کړي. مګر په مجموع کې د سندرو په اړه لکه دا سندره زما د یوې سیمې دپاره تقریبا ویلی شم که په څو ژبو وایي نو د انسانیت دپاره سندره ورته ویلی شم ځکه د هېڅ هېواد ماشوم نه غواړي جنګ تلوي.
تاسو څومره اندازه لګی چې دا تاسو کوم رقم ته موسیقي کوي یا کوم رقم شعرونه وای دا په خلکو څومره غیز لري؟
هر سندره یا هر موسیقي مستقیمه غیزه د اوریدونکو په ذهنیت کوي. خو زه په دې عقیده یم چې سندره داسې زر تر زره یو آؤټ پوټ یو لاسته راوړنه نه شي درلودلی. په دې معنی چې مونږ باید یو عمر کار وکړو دې ته، او مخکې باید دا شوی وای تر ننه پورې چې ذهنیت جوړ کړو. بالاخره دا کوم ماشوم چې زه یم چې پکې لوی شوی یم، دا دولس کلن دی لس کلن نن ماشوم دې ته متوجه شي، یاره دا سندره چی ده، دا ولې نه غواړي لوی شي؟ دا پلار پوښتنه کوي چې دا څنګه ده، دا غټ سړی دی وایي چې دا غواړم لوی شم. د سولې پر لور